د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه منبع نشي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه او ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثر رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دي او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېره سخته ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلی چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکولای شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فوري هغه د تحلیل برخه یو څه کمزوری ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تفکیک وکولای شي، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې بریده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نشي کولای په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه کوي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لا پانت من میشي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې ناکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعاله سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو مثال، ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کړه حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیات ولورونه دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دغه موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو د سې کومنت راته وای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سیمه وزات، زه تقریبا د 2018 کال راځي فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سیمه خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دغه سیمه عکس العملونه موږ لیدلې دي. نو که درته وایم به خپله ډیر ډیر وخت زما یې سکرای ما، خو بیا هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی، خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دا، او ما ته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه په ټولنیز رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا، او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې. البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا دا غوم بیا هر کله کړی دی.
تاسو د څه مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي؟ مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د انجونو خوانځای ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ والد تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتي چټي او همدارنګ ټولنیز رسنوي ته تازه راغلي دي، د ټولنیز رسنوي سره ډیر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړي دي چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یاو موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټوند او د فیسبوک آسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري. دا سه موضوعات کې بیا ځوانان په اساني سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر مخور کې مثبت پوسټونه کوي. دا سه موضوعات چې د فیسبوک آسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو آسانوالي دغه د شخصیت وژنه مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره ډیالوګ، البته غدا ډول ډیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته بیا خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي. په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره مخامخ شوی او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او
بله ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسئ.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای دي چې د یو څه پاکل مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوه مرکی کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لاس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو دی په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه. اکثریت خلک دا فکر دی داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو څخه اشتباه شوي. اما که دې شلی کنه پورته کړی وه اپلوډ کړی دي وه ښه موضوع دې انتخاب کړی وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څور څخه زده کړي د ټوکو ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبريال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غږیږم د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشروي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یوه ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکل راته وغږیږي
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې جوړ کسي وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه پاره لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پروي هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه ما پسې کې د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده. خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دا غټ ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسي. موږ یو ښه مثال وایلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک کې ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناشتي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پښتون ته زه داخل سوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خان دوه چې څه کالي وکنو ته لیدونکي ترلاسه کوي، داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلي، هغوی هم پیسې ور باندې ګټي. همه شخصیت جوړ کړی، همه د خپل هیواد عزت ساتلی، همه خپل عزت ساتلی، د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دا هڅه کورونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کمی.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان هیواد پیژندلې دی. اما ځینې چکچاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس کوچرو غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو قام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه یم. نو مکه وي داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی دغه وخت چې پر فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژنې افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس تجارت او تعلیم باندې تیر کړي
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د سلام پر وړاندې کول سره له آزادې رادیو څخه د درسی ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له آزادې رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې د تا د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه به خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولې شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارنه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارنه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته نوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړنه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 20 سانتیګریډ څخه په ښکته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه ورسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شلی د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې در مخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غولیا ترشحات د هغه سره یوځای کیږي دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر تنه او لکۍ ده د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجودې دي که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي کروموزومونه موجود دي تر ټولو مهمه برخه دي هغه یوازې تخمیت نه نوځي شزنه تکسوري سیستم ځینې مهمه وظیفه په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغه تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدږي دغه دوه هورمونونه چې دی لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو د دې یو وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخي هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ آزاد شي پر کوم وخت باندې آزاد نه شي شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي د دې په واسطه باندې افرازیږي کله چې افراز ول د فالوپین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوپین ټیوب ته راري که په داسې ډول درته تشریح کوم کله چې تخمه دلته جوړس ول د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي په دغه ځای کې الکا صورت نیسي د الکا څخه ورسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شي دي د رحم خواته انتقالیږي د حیض دوران تر ازو د تر 15 کلنۍ پورې د شزنو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي دغه تغیرات عبارت ده داسې ځنګړتیاو څخه دي چې د شزو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي حیض چی شته وایي د رحم څخه د ویني او نسجونو وتل د حیض دورې اول ورځ ده یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي دغه اول ورځ د چکل دغه وینه او نسجونه راووتل دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې په ځینو شزنو کې مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي بل هغه تقریبا د دغه حیض پر سوار لسم ورځ باندې آماده کیږي جوړی لري چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي بیا هیڅ شروع کیږي هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی 28 ورځې وخت نسی لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نسی د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې دی 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږ ده شوی ده کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي الکا دیته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثر سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربات په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي مګر د دې څخه مشخص سو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هغی چې اسپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي ما درته ویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله نو اوس دغه هغی چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځې پورې وخت نیسي په دې وخت کې نو دغه فرتلایسوی هغی ته هغی او سپرم نه وایو دلته یو ځای ګوټ ورته وایو دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګورټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی. ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي. زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله یې الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي تاسو نسي سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړې وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر عباس یا یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلې درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باورې چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از دو مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کېدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه شو لیدلی. یعنی په عادي سترګې نه شو کولای چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی شو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولای سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ شو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولای سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډیر ډولونه همدارنګه ډیر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم زربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډیر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې زربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کیږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کیږي. دا د شي عدسیه سو د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي. کم جنټیکی بینرژي چې زموږ په بدن کې مې سره دي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې مې سره دي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مې تر راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطي موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطي موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزي وي، بی تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دې ناروغي کې سره کرویات لور ته ورته بڑنیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، دوام ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځته راځي، چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنی عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، دغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري، یا هم په څلور ډول دي. چاوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل، یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن، د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپل کله چې جینونو دوه برابر شو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخه کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځ ته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلېږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپله په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدي او بلې هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یوویشتم تریزومیا چې د هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې له امله ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویه چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یو برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اووه جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه من د عمر چې د 15 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنی وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زه پلن وي، داخلي نظر هم په منځنۍ سطحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.